قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې د افغانستان له قضیې سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرز نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي دیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 ټنه انځر بهر ته صادر شوی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوی.
په دا تیرو نو میاشتو کې 2.415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوی دي چې د هغو ارزښت 110.8 میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکری پټی باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د ناامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیرېدی. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 30 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشمې د سهار له 280 پلان شویو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوي. دا ناڅاپي اعتصاب چې یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شو چې نن دوشنبه لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې پلان شوی دی. دا احتساب د ور دی اتحادی لوري تنظیم شوی وو. دوی د خپلو کارکونکو د تنخواګانو د زیاتېدو غوښتنه کوي. او د هندستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي تر لاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوی وو. نیوزیلند هند ته د 252 منډو هدف ورکړی و، خو هندو توانید په روسیا ورکه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د تورخم د پرانیستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به داس بندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي.
د تورخم د بندیدو اغیزې څه کېدلی شي؟
د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
د یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړ.
زیدانی خونی پکشی کیوی بچنا پونه و شد بکر د پای وزای سره ننو تل یو خدا خیرن خیرن سانی و مگر د پای وزای سره پای و تل
او اسرائیل اعلان کړی چې د غزه برخنا پرې کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې استاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي او د ورکوښو ځانو پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خبرونې د خبري برخې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دې بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه داده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم بارونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډونکوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تورخم کې د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل محمد صادق رښتینی اور.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپارس پرځ تیر سیبي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومت مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواو غوښتنه کړې چې لومړی دی وربند وسی، جګړه دی پای ته ورسیږي او بیا دی د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډیر تفاهم او په ډیر خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسیدله او پریکړه وشو چې په لومړی قدم کې به دزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي او هغه غوښتنه چې د هغوی لخوا یا زمونږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو تر څو موږ خپل چارواکو سره او هغه لوري هم خپل چارواکو سره شریک یو. ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصيږي.
ویل کیږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د ناستې پاره څنې دی ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړي چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی نه قانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو د ستونزو حل شي.
پاکستانی طرف ویل چې باید د پوسټو جوړیږي دا باید بند شي. کله بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. د پوسټو بند شي نو د اختر تر پلسمه پورې به تشباس وشي. د پوسټو دې بند شي او لار به خلاص شي. څه په خبرې کوي؟
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبريال او شنونکي سمي يوسفزي ازادي راډيو ته وویل کته هم دا جرګه د تصميم نیولو صلاحيت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړو طرفونه جرګي والا غوي اختیار مکمل د جنگبندي او د جنگ ختمولو نه لري. خدا یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کی
ورسته. تر هغه چې د تورخم دروازه تړل سوي د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درې شپې پر لپسې سخت جګړې وسپې چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندیدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالیزیانو ناوښتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګری خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1 میلیون زیان اوړي. ویل کیږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ یو رسمي غونډه شوې خو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای وایي چې ټاکل شوی نن دوشنبه هم د تورخم د خلاصون په اړه خیل لوري سره جرګه شي. دا چې د تورخم لارې پرانستو ستا امیدونه څومره دي او د دې لارې بند پاتې کېدو د دواړو هیوادونو پر چارو څه اغیز کړی دی او عام خلک یې څومره زیانمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار محمد صادق رښتینی له ښاغلي یوسفزي سره دا مرکه کړې ده.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، په ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، دغه لار بند شي. تر ټولو ډیر زیات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نو وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیر واړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم نا امیدی زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانیستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د ایحات ونت باندې د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دیستنی ډله تورخم ته رااله. اگر چې ویل کیږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شمیر تجاران، یو څو علما او ځایي مشران دغه 15 ډله چې په وو موټرو کې راغلي وو پاکستان طرف ته واوختله، او غلطه د پاکستانی قبایلو او علماو د اپردیو شنوارو څو نور قومونو علماو سره کې نستو ترڅو دغه لارې بندیدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوز له قومندان سره کتلی وو، دغه وروسته هغه هم په جریان کې اچولی وو او بیا یې افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو. یو دا چې یو څلوېخ یا 45 ورځو د پاره به اوربند کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه لزان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی د افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پانه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سی او ګډونوال به قومي مشران او دینی عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی باندې ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
ا ما چې د کومې جرګې خبره کوم هغه هم دغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې د پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او په سیمه کې یو طبعا د سیمه اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوي سره خبرې کړې وي، دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دواړو طرف هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت هغوی اخیری توافق ته رسیدلی شي. طالبان او پاکستانی لوري فکر کوم چې پاکستان لوري خو خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دا ویل کېږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دي. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ یا راکټو په یوه باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوسټې مکمل ډول منځه یوړې. او سره د دې چې د دواړو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي، یو بل ته پکار دي.
د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه آزادی اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده چې پر بیلابیلو مسلو پکې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غزې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزې برېښنا پرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزې برېښنا د فوري پرې کولو امر صادر کړ ترڅو په حماس فشار راوړل شي چې پاته يرغمل شوي کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، د راتلونکي اوربند په اړه د نوو مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیلو د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یوه اونۍ وروسته لاغه وسبه کله چې اسرائیلو ټولې بشري مرستې جګړه ز پولیسو ته بندي کړې. د اوربند لومړۍ مرحله د مارچ په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده او دواړو خواوو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډډه وکړه. حماس څو ځله غوښتنه کړې چې د اوربند دویمه مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وایي ترجیح ورکوي چې د اوربند لومړۍ مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځیږي او د مذاکراتو د تړل کېدو له امله د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. وروسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شوه او د حماس لخوا پر اسرائیلو برید ترسره سو، اسرائیلو د غزې برېښنا پرې کړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شوه. یوازنۍ برېښنایي لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکی دی او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سونګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیلو د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال وسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیرونی په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربند د دوهمې مرحلې لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د يرغمل سو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وتل غزې، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه بخپل استازي دوه ته واستوي. لومړی مرحله چې شپږونه یې دوام وکړ پای ته ورسېده چې 25 بندي اسرائیلي رغمل سیبي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینی بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل شول. دغه اوربند همدارنګ د خوراکي توکو، سرپنا او د ضروري صحي مرستو د داخلي دو زمينه برابر کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه راخستل شوی خو تر وړاندې دا راپور راغله هغه دا چې د طالبانو په زندان کې یو شمیر خځو له دوی سره د شوی چلند په اړه ازادي رادیو ته خپلې کیسې کړي. البته دا کیسې د مارچ د اتمې د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې ول مورز ول منزل شو. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلی پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولي او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یار انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه، د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خو څو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم توست کنم و زمانی که این مسئله را فامیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوسټ ول چې حکیمه یو له هغه شوده ده چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل له نورو خلکو جلا کړ، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد. ولی ما مجبور شدیم که باید فامیلی بنامی فهم.
الو اروسیونو از کشور خارج شو. دا یوازې شدنه لایون کوون کې نه د چي د طالبانو له خوا نیول کیږي. ډېر شدي په مبهمو پلمو توقيف کیږي. ډېرې نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تاویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و. دغه هلک ته ودرېدلم، بار مې ورته وویل ما له ټیکسیانې مال پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بېخي د جزا څلېرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره د راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده. دی را ولاړ شوم، سور موټر ورالی راته ودرېدې. سره موټر کې دوه نفاره وخت سره موټر ته ورپورته کړلو بالای بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تېرې کړې.
دوی دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان یوم، ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نهسو کولی، بله ناست یې د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نویو محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه اینداري شي باد په وکړي دی، حساب ورته کړی تقریبا 7 لک کلداري توانې کړی دی. سرای چې چار دیوالي وو په دې خونه باندې راګرځېدلی وو، د چار دیوالي سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلی ده، زیات وټاکونه نړېدلی، بیخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې یک شل دي، بیخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راچې راغلی و ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د بلوسوالی د بومی د کلی سره سر دا پیغام ته تاسو ته ځم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تیری باندې ځکه ته ډیر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات ما د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې تاسو ته د ازادي اوریدونکو پروګرام او د ورکو شوې ځانو پروګرام خپور شي، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرس د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم یو سلو یو دیرس میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا دوه دیرس زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي تر لاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو کا اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بدل سلامه ما خپل نظر دا زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرستو کو نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیوالو مرستو سې دي سید په ظاهرا ما یو څه څو ورځې لپاره به خوشحالي او وسایل لري. خپل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف دی چې سره مرستنه کوي. کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان ته به وګرځي خپل کارونه پر روان کړي. مې د افغانانو رون ټولو نه داخله د خپل مابین کې یو بل سره مرستو کوي. یو بل غریبان ته لاس ورکوي کار زمينه ورته برابره کوي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کوي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي. خوران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنگونه په جنگو کې در بدر وو نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي. خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي. یعنې د هیچا وس هم نه پرسیږي. د زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانیشي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي. د نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدي يم د هلمند نه نظر سره شریکوم. یقینا ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیر مهم او اغیزناک دی او زموږ پاند باندې دا مرستي نړیوال باید وکړي او دته سیاسي بڼه باید ورنکي ځکه چې افغانان یو خو جنگ ځپلی او بل خو کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلی دي نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنکي او د افغانانو سره مرستې وکړي نو بس دا زموږ نظر دی. السلام علیکم. سلامونه احترامات د
آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمید الله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي. بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه او سږ کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري. مریضان خلک لري په کورو کې د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې آزادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره د سیلابو لپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله بد کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د آزادۍ راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتي قرارې دا مندې خیر خیراتي ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچي دی او په مربوطه خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو واده ورېدل او کنه مځکې مو د هرچي په دغه د تذکرې مو د هرچي دی موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن نه جمعه 1500 کورنی ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مند در به در دي خلک هم دي شل کال انقلاب پر تیر سور راغله. موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکه له احترامات د آزادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هله چورو جوړ باستای شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي. موټر وربند نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي بیخي کار نه کوي. نو د عمارت چارواکو څخه مغوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره جدي اقدامات وکړي. د می څوم پیغام د روزنه تاسو ته پرګدم او نشروي نه زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي وو موږ هم خبر کړل په دې لاره چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بند شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو لکتون کې ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړې ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړ او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاش کې چې دوی دغه کوم اعمال تر سره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټول نه یو خندون کی خبره ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغي لپاره نه پریده او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لکه مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
بله اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي. کیږي؟
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه وسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناس یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
ادعا بیا امیدو سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازعه کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تیر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورد چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پرې، لاسلیک هم پرې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منی دا زده راگیو طول مینوال تخاص و زنگری سلامونه کم املا وقت مو پخیر گرنوال در سر سرتاج ننگرهاره مو لننگرهار ولایت ایما تا چه در لغمان مرکز نا مدسیر قنوم یو ماشوم نادرک شوه ده، نو که هر چا تای معلوماتی دوروره و بیاد زل هم درده دیرا سر پدغی شمارو بانده برخ و اخلی دورتا وش ماری وای ما صفر وسو او شپغت یا شپک شپیت پینز پنزو سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دے صفر وسو اتاویا نہ سو دری نہ سو سلور دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه، نو کورنۍ ورته چې ډېره زیاته خفه ده، په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسپی کې بیا هم تکراروم، صفر وسو شپغت یا شپږ شپېت پنځه پنځو سلوي، صفر واز یا اته نه سو درې نه سو سلور. افغان شمارم ورته تکراروم، صفر پورا وسو نه سو سلور سلوي نه سو یو سلوي. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې ښه کتمن نشر کړي، ډېره مننه. پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسه جوړس په خیرس عبد السلام نمیرم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی ازما په یام نشر کې عبدالرحمن نمیرم د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام
ګران اورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او دورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی نو زستاسو داغه دا واتساب شمیره چه پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران اوریدون که تلولم 00-05-3-4-2-4-8 شمیره یو زلبیاتی کرده روم 00-05-3-4-3-2-4-8 گران اوریدون کو تاس چه همیشه خپل پیغام ثبتوی نو لطفاً خپل شمیره هم خپل ذکر کری مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زده ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی تر لاسکالا څوار لاسکالا عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما غوړي زما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دې په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- غږ پیغام شریک کی او یادی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه د راکسو دی چې وته دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کور مرجی ولسوالۍ کړی دی، مرجی ولسوالۍ ته تللی دی. یاره که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ سره زنګ ووهئ. 0 2 4 9 8 0 4 1. د د نوم اصلي نوم بسنا جان دی، مرفخ محمد ورته ولد صدا ولدي، او د محمد ولدي ورور دی، د جنان اکا زوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان ده، 15 کال عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 1 0 6 8. تکرار 0 58 15 80 1 0 6 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچېری خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 01 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 01 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 01 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 01 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی 2 کال کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمه څخه نادر کسه وې دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پات سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پوری ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 0 2 0 1 5 0 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دازادر ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک ترغلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درک سوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 01 1 2 3 8 19، یعنې 01 01 1 4 2 8 19. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه ده. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 01 1 3 2 1 2.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورې ته د هغه ځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4
څلور یو و صفر.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.